ډیر زیات مننه فرشته جانې دوستانو د ازادي راډیو د یو سات خبرونه د سید قادر چلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. مسکو کې د افغانستان په اړه د سولې د غونډې ګډونوالو پریکړه کړې ده چې د دوی ناستې به دوام لري او راتلونکي غونډه به په قطر کې ترسره کیږي. ازادي راډیو په اف ام 7.5 په کابل لوی خارونو کې په صفه ډول ووري. په سر کې پام کړئ د دې سات مهم خبرونو ته. زلمه خلیلزاد وای تر اوسه پورې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وستلو لپاره هیڅ ډول مهالویش جوړ شوی نه دی. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د غونډې ګډونوالو موافقه وکړه چې راتلونکي ناسته به په دوحه کې وي او د امریکا ولسمشر وای راتلونکي اونۍ به وکولی شي چې اعلان وکړي چې د داعش فزیکی خلافت له منځه لاړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې تر اوسه پورې له افغانستان نه د امریکایي سرتیرو د وستلو لپاره کوم ډول مهالویش نه دی ټاکل شوی. خلیلزاد تیره شپه په خپل ټویټر لیکلی چې په دې وروستیو کې یو شمېر طالبانو ادعا وکړه چې ګواکې امریکا له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د وستلو لپاره مهالویش لري. دا نوموړي په خبره که څه هم طالبانو وروسته خپله ادعا بیرته اخیستې خو غواړم روښانه کړم چې تر اوسه پورې هیڅ داسې کوم مهالویش نه دی جوړ شوی. تر دې مخکې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویل چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو ویستل به د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره وي. طالبانو د افغانستان په اړه د مسکو په غونډه کې یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل د سولې لپاره اساسي شرط وباله. متحده ایالات دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیری لري. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د غونډې ګډونوالو موافقه وکړه چې راتلونکي ناسته به د قطر په مرکز دوحه کې وي. مسکو د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د افغانستان د سولې د پروسې د غونډې کوربه و چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ یو شمېر پخوانیو مقاماتو، سیاستوالو او د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ طالب پلاوي پکې ګډون درلود. افغان حکومت د مسکو په غونډه کې ګډون نه وکړه. د غونډې د پای په ګډ بیان کې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وتلو او له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو په لرې کولو ټینګار شوی دی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د طالبانو د پلاوی مشر عباس ستانکزي د مسکو غونډه بریالۍ بللې ده. حامد کرزی د غونډې له ختمېدو وروسته وویل چې دا غونډه هیله بخونکې وه. د طالبانو د مرکزي پلاوی مشر شیر محمد عباس ستانکزي وویل چې سیاستوالو سره افغان سیاستوالو سره خبرې ګټورې وې. د افغانستان د انتخاباتي شرکتونو کمیسیون وایي نن به د درې ولایتونو او اهل هنود د انتخاباتي حوزې د ولسي جرګې د انتخاباتي شرکتونو په اړه خپلې څېړنې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. د دې کمیسیون ویاند علي رضا پرون شپه ازادي راډیو ته وویل
ولایت هایی است که انشالله امروز نهایی میشه و فردا به کمیسیون محترم انتخابات ارسال میگردد که این ولایت های عبارت است از ولایت غور، از لوگر، بادغیس و همچنین حوزه انتخاباتی هندوها.
د ښاغلي روحاني په وینا تر اوسه پورې د 1300 ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتي شکایتونو په اړه خپلې څېړنې بشپړې کړي او نتایج یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته استولې دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د چارواکو په خبره د کابل په شمول د پاتې ولایتونو د ولسي جرګې د ابتدایي نتایجو د شکایتونو په اړه څېړنې دوام لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي راتلونکي اونۍ به وکولی شي چې د داعش وسلهوالې ډلې د فزیکي خلافت ماتې اعلان کړي. د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې د داعش د وسلهوالې ډلې پر ضد د 90 غړو هیوادونو د ائتلاف راټول شو چارواکو ته ولسمشر ترامپ وویل چې د امریکا د متحدو ایالاتو پوځ زموږ د ائتلاف شریکانو د سوریې ډیموکراټو ځواکونو په سوریه او عراق کې عملا ټولې هغه سیمې چې مخکې د داعش د وسلهوالې ډلې په لاس کې وې آزادي کړې دي. ولسمشر ترامپ له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه خپلې پریکړې ته په اشاره ویل چې موږ په تمه یو خپلو جنګیالیو ته کور ته په راستنېدو تود هرکلی وایو. ترامپ د دسمبر په میاشت کې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو وتل اعلان کړل. انتقاد کوونکي وایي له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو وتل به یوه تشه رامنځته کړي چې په سوریا او عراق کې به بیرته د داعش د وسله والې ډلې د جنګیالیو د انسجام سبب شي. د تاجکستان حکومت یو ځانګړی کمیشن جوړ کړی چې په دې هېواد کې د نویو جوماتونو د جوړولو د ځینو هغو جوماتونو د بیا پرانستلو اړتیاوې وڅېړي چې په وروستیو کلونو کې د دې هېواد د حکومت لخوا تړل شوي دي. د تاجکستان د دینی چارو د دولتي کمیټې رئیس سلیمان دولتزاده د چهارشنبې په ورځ ویل دا کمیشن به د خپلو څېړنو نتایج حکومت ته وړاندې کړي او بیا د تاجکستان حکومت پریکړه کوي چې چیرې نوي جوماتونه جوړ او یا پرانیسي. د تاجکستان د دینی چارو کمیټه وایي د دې هېواد حکومت په وروستیو میاشتو کې په ټول تاجکستان کې لسګونه جوماتونه بیرته پرانستې دي. لس کاله مخکې د تاجکستان حکومت د یو کمپاین په ترڅ کې په دې هېواد کې لسګونه جوماتونه وتړل. د تاجکستان د حکومت پر دې اقدام د بشري حقونو ډلو او د تاجکستان ډیرو خلکو انتقادونه کړي وو. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي نوموړی به د نړیوال بانک ګروپ یو منتقد ډیوډ ملپاس د دې نړیوالې ادارې د مشر په توګه ونوموي. نوموړي ویلي دا به د دې مهمې دندې لپاره مناسب شخص وي. د چهارشنبې په ورځ د ولسمشر ټرمپ لخوا د نړیوال بانک مشرې ته د امریکا د خزانې د وزارت د یو چارواکي ډیوډ ملپاس نومول به د دې ادارې د اجرایي هیئت له رایې ورکولو نه تیریږي او د نړیوال بانک د یو شمېر نورو غړو هیوادونو لخوا له چیلنج سره هم مخ کېدای شي. د امریکا متحده ایالات د نړیوال بانک په اداره کې د رای ورکولو په سلو کې شپاړس ځواک لري او په دودیزه توګه د دې ادارې مشر ټاکي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د غونډې ګډونوالو پریکړه کړې ده چې خپلو خبرو اترو ته به دوام ورکوي او راتلونکي غونډه به په قطر کې وي. بل لور ته بیا د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې د افغانستان د سولې امکانات تر بل هر وخت اوس زیات شوي دي.
امیدواری ډېر ده اوس کې تلاشونه کېږي په سیمه کې په نړۍ په کچه کې. دا په دې معنی ده چې موږ په سولې نږدې یو.
د جمهوری ریاست د کاندیدانو د لومړنی لیست خبرېدو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وای د خلکو د شکایتونو او اعتراضونو د ثبت لړۍ پیل کړې ده. په روانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعات هم لولو. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په هیواد کې د زعفرانو د کښت د زیاتولو لپاره هڅې پیل کړې دي او په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا جمهور رئیس وایي راتلونکې اونۍ به اعلان وکړي چې په نړۍ او په خاص ډول په منځني ختیځ کې د داعش ډلې خلافت له منځه تللی دی. د نورو رپورټونو سربیره په افغانستان کې د زعفران د کښت د زیاتېدو په اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم اخلو.
صادرات زعفران افغانستان فوق العاده در حال افزایش است.
د روانې خبرونې په دوهمه برخه کې بیا دوه اونیس پروګرامونه د بشري حقونو اونیس پروګرام او ژوند په شیبو کې هم اوریدلای شئ. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ د افغان هیئت او طالب استازیو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د مسکو دوه ورځنۍ غونډه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر بشپړ وتلو او له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نمونو په استلو په ټینګار پای ته ورسېده. د دې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی دا خبرې اترې ډېرې قناعت بخونکې بللې دي. طالب استازی شیر محمد ستانگزی ویلي چې له افغان سیاستوالو سره خبرې بریالۍ وې. تفصیل له اجمل اندورو.
په مسکو کې د افغانانو ترمنځ دا دوه ورځنۍ غونډه د افغان حکومت د استازو له ګډون پرته د چهارشنبې په ماښام د یو نهه مادي پریکړه لیک په خپرولو پای ته ورسېده. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د مسکو د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل دا خبرې ډېرې قناعت بخونکې وي. د نوموړي په وینا په غونډه کې مهم بحث دا و چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان څخه په بشپړه توګه ووځي. شیر محمد عباس ستانگزی چې په دې غونډه کې د طالبانو د لسکسي سیاحت مشري کوله ویلي چې له افغان سیاستوالو سره دا دوه ورځنۍ خبرې ډېرې بریالۍ وي. نوموړي ویلي چې په ډېرو ټکو سره سلا شوې او هیله یې څرګنده کړې چې په راتلونکي کې به نور هم مخکې ولاړ شي او یو هواري ته به ورسیږي. د دې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ګډونوالو یو شریک پریکړه لیک هم خپور کړ. د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي په رسمي پاڼه هغه ویډیو خپره شوې چې پکې د غونډې یو تنظیمونکی سیف الله لاروی د کانفرنس د ګډونوالو په وړاندې شریک پریکړه لیک لولي. په پریکړه لیک کې ټینګار شوی چې طالب مشرانو نومونه دي د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وایستل شي، او په دوحه کې په رسمي توګه د طالبانو د سیاسي دفتر پرانستل د اصولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره یو اړتیا بللي. د ټولو خواوو ترمنځ د باور د فضا د رامنځته کولو لپاره په لومړي ګام کې د یو شمېر بندیانو د خوشي کولو غوښتنه هم شوې ده. همدارنګ سولې ته د رسیدو لپاره پر همه شمولو بین الافغاني مذاکراتو هم ټینګار شوی. دا کانفرنس ګډون کوونکو په دوحه کې د روانو خبرو ملاتړ څرګند کړی او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره بین الافغاني ناستې د حقي مومیت ګڼلې. پریکړه لیک وایي چې د کانفرنس ټول ګډون کوونکي او خواوې توافق لري چې په نږدې ممکن وخت کې د بین الافغاني تفاهم بل ناسته د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړ شي. دا پریکړه لیک چې د غونډې د یو تنظیموونکي سیف الله لاروی له خوا لوستل کېده په یو برخه کې وویل:
دا کانفرنس ټول ګډون کوونکي او خواوی د افغانستان په بنیادی بنسټونو دفاعي او نورو ملي نهادونو چې د ټول افغانانو مالکیت دی، د سولې د توافق څخه وروسته په اړین اصلاح، خوندیتوب او غښتلتیا ټینګار کوي.
د مسکو د غونډې پریکړه لیک د سولې د توافق وروسته د افغانستان د ثبات لپاره د سیمایزو او سترو نړیوالو هیوادونو همکاري او ملاتړ هم ضرور بللې. په پریکړه لیک کې همدارنګ د نظام په ټولو چارو کې د اسلام د اساساتو پر پیروي، د افغانستان د ټولو قومونو د بشپړ عادلانه مشارکت پر بنسټ د قوي او مرکزی اسلامي حکومت پر خوندیتوب، په سیمایزو او نړیوالو منازعاتو کې د افغانستان پر بې طرفۍ او د دینی او ملي ارزښتونو په ساتلو سره د پرمختللې نړۍ له معیارونو سره د پالیسیو پر همغږي ټینګار شوی. د کانفرنس د مشترک اعلامیه په یو برخه کې د اسلامي ارزښتونو سره سم د تعلیم، کار، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې د خصو د حقونو ډاډ هم ورکړل شوی، او د اسلامي اصولو سره سم د افغان وګړو پر سیاسي او اساسي حقونو او د بیان پر ازادۍ هم ټینګار شوی. د مسکو د کانفرنس ګډه اعلامیه کې د افغانستان د بیا رغولو او پراختیا لپاره د نړیوالو مرستو د هڅونې او جذب غوښتنه هم شوې ده. افغان حکومت د مسکو په غونډه کې برخه نه درلوده او د دې غونډې پر نتایجو لا د مخه به باوري څرګند کړي. که څه هم تر اوسه پوری حکومتي چارواکو د مسکو د غونډې وروسته پر خبره شوی پریکړه لیک مشخصه تفسیره نه ده کړې، خو تر دې ورځ مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی د تولونی وزلخوا په یو جوړ شوی تلویزیونی بحث کې ظاهرا پر هغه افغان سیاستوالو انتقاد وکړ چې د افغان حکومت د استادو له ګډون پرته له طالبانو سره مسکو کې خبرو ته ناستو.
دا جمله ان پراپور کې مو وریدل چې د مسکو د غونډې ګډونوالو موافقه کړې ده چې خپل خبرو تر ته دوام ورکوي او راتلونکو غونډه به د قطر په مرکز دوحه کې وي. په خواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ افغان هیات او د طالب استادو ترمنځ د سولې په خبرو کې دواړو خواو له دې خبرو خپل رضایت څرګند کړي دي او دا خبرې بریالۍ بللې دي. بلور ته د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې په سیمه او نړیواله سطحه د افغانستان لپاره د هلو سلو زیاتوالی سره په افغانستان کې سولې ته نږدې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د امریکا ولسمشر ملت ته په وینا کې ویلي چې په افغانستان کې یو سیاسي حل ته د رسېدو لپاره خبرې چټکې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي د ډونالډ ټرمپ خبرې باید عملي بڼه ولري او د سولې په اړه خپلې هڅې له افغان حکومت سره هم همغږي کړي. تفصیل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو.
د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي د امریکا ولسمشر چې د افغانستان د سولې په اړه کومې څرګندونې کړې، په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره هیلې زیاتې کړې دي. د دغه ریاست مرستیال بیان امید میسم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل: سوله اوږدمهاله پروسه ده او په سیمه ییزه او نړیواله کچه پر لپسې او همغږو هڅو ته اړتیا لري.
خوب امیدواری ډېر ده، اوس چې تلاشونه کېږي په سیمه کې، په نړۍ په کچه کې. دا په دې معنی ده چې موږ په سوله نږدې یو، هیله من یو چې دا تلاشونه د خصي صادقانه دوام ولري تر څو چې موږ په سوله رسیږو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره ورځ ملت ته په خپلې کلنۍ وینا کې ویلي دي چې په افغانستان کې سولې ته په رسیدو به د امریکایي عسکرو حضور کم کړي.
accelerated our negotiations.
ما په افغانستان کې یو سیاسي حل ته رسیدو لپاره خپل خبري چټکې کړي. مخالف لورې هم ډیر خوښ دي چې خبري ورسره وشي. زموږ سرتیرو نستړی کیدونکې جګړه وکړه، د هغوی لزړورتیا مننه کوو. موږ اوس د دې جوګې یو چې د دې اوګدې او خونړۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره یو ممکن سیاسي حل لټولو ته دوام ورکړو.
and bloody conflict.
اوس امریکا په افغانستان کې 4000 سرتیری لري او دغه هواد افغانستان په دې اوږده جګړه کې شاوخوا 1000 میلیارډ ډالر مصرف کړی دی. له افغانستان د امریکایي ځواکونو لوټلو سره ګڼ امریکایي پوځي او سیاسي مشرانو مخالفت کړی او افغان امنیتي چارواکي هم اندېښمن کړی دي. اجرایی ریاست وایي چې د تروریزم په وړاندې د افغان حکومت او امریکا ګډه مبارزه روانه ده او تمه ده چې دغه مبارزه به دوام وکړي. سولی ته د رسیدو لپاره د طالبانو یو اساسي شرط له افغانستانه د بهرنیو عسکرو وتل دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر اوسه څو وارې له طالبانو سره مستقیمې خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد وروستی ځل په دوحه کې له طالبانو سره شپږ ورځنۍ خبرې وکړې او ویلي و چې تر بل هر وارې دا ځل خبرې ډېرې مؤثرې وې. بلخوا یو شمېر افغان سیاستوال په مسکو کې له طالب استازو سره د افغانستان د سولې په اړه په خبرو بوخت دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د منشي مرستیال عرفان الله عرفان وایي یوې تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره باید سیمه ییزې او نړیوالې هڅې همغږې سي.
ترامپ وینا د سولې په اړه اوزای پورې خو زمونږ غوښتنه دا ده چې نه یوازې په وینا اکتفا وشي بلکې عملي ګامونه پورته شي. او
تاکل سوی ده چې د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو په دوام د فبروري په 25مه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره وګوري.
ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکرم په دښه وانه یا په دلاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس
په لاس کې
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه د جمهوری ریاست د کاندیدانو د لومړی لیست لخبري دور است. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وسوي چې د خلکو د شکایتونو او اعتراضونو د ثبت لړۍ پیل کړې ده. لدې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د سه شنبه پورس د جمهوری ریاست د کاندیدانو لومړنی لیست اعلان کړ. یوسف خان زدران د دې موضوع جزئیات لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي هغه کسان چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو پر لمړنۍ لیست او کاندیدانو شکایت لري کولی شي له دوی سره تر دوه اونیو خپل شکایتونه ثبت کړي. د یاد کمیسون ویان علي رضا روحاني د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې کمیسون یې د یادو کاندیدانو د لمړنۍ لیست له خپرېدا وروسته د شکایتونو او اعتراضونو اخیستو ته چمتو دی.
کمیسون محترم انتخابات لیست ابتدایي
دی وی د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهوری ریاست د کاندیدانو لمړنۍ لیست په رسمي توګه اعلان کړ. نو ځکه سر لننه مونږ اعلانو چې په دې حق له د هر ډول شکایتونو او اعتراضونو اخیستلو ته چمتو یو. که هر څوک پر کاندیدانو څه شکایت ولري کولی شي چې خپل شکایتونه لمونږ سره ثبت کړي چې مونږ به ورته د قانون سره سم رسیدنه وکړو. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهوری ریاست د کاندیدانو د اسناد او مدارکو لټړنو وروسته د کاندیدانو لمړنۍ لیست د روانې اونۍ د سه شنبه پورس اعلان کړ. محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، محمد انیف اتمر، عبداللطیف پدرام، محمد ابراهیم الکوزی، رحمت الله نبیل، زلمی رسول، غلام فاروق نجرابی، فرامرز تمنا، شیدا محمد عبدالی، شهاب حکیمی، احمد ولی مسعود، محمد حکیم ترسن، گلبدین حکمتیار، سید نورالله جلیلی، نورالحق علومی، عنایت الله حفیظ او نور رحمان لیوال له کاندیدانو څخه دي چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو لمړنۍ لیست یې لاره موندلې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون تمه لري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون شکایتونه په خپل وخت وڅېړي او د نهایي لیست د اعلان لپاره یې د کمیسون ته واستوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ویان مرسیال زبیح الله سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لکه څنګه چې ټاکنو خپلواک کمیسون په ټاکلې نیټه د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي نوملړ خپور کړو، همدا غوښتنه زموږ د سکاټ کمیسون څخه د ولسمشرۍ ټاکنو تعقیم ته احترام وکړي او د همدغه تعقیم پر اساس باندې دوی پر مخ لاړ شي او خپلې څېړنې دغه لیست په اړه باندې
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید خپل څېړنې د حمل د میاشتې تر دوهمې نیټې پورې بشپړې کړي او د همدې میاشتې په درېیمه نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورولیږي. په عین حال کې د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې خلک د قانون له مخې باید د کاندیدانو په اړه خپل شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري.
تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د سهار 8:40 دی له احمد شیبر ور چې د نړۍ مطبوعاتو په افغانستان څخه خبره کړي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د ولسمشر اشرف غنی به مخالفي سیاسي ډلې په ماسکو کې د طالبانو له استازو سره پر سیاسي جوړجاړي خبرې وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د خبرو انتخاباتي سیاست اغیزمن کړی او اوسنی افغان ولسمشر نور هم کمزوری کوي. وال سټریټ جرنل بیا وړاندې لیکي په داسې حال کې چې د سولې هلې ځلې د ولسمشر غنی شاوخوا روانې دي او دته ورنږدې کیږي د یې په قهر کړی دی. ورځپاڼې د ولسمشر غنی د یکشنبې د ورځې دا خبره راخیستې ده چې ویلي وو کم یو څاڅکی وینه هم په تن کې وي زه به موقتي سولې ته تسلیم نشم. له طالبانو سره د ماسکو د غونډې مشي پخواني ولسمشر حامد کرزي وکړه. وال سټریټ جرنل د شاغلي کرزي د یکشنبې د ورځې د خبرې ته اشاره کړې ده چې ویلي وو په ماسکو کې د پلاوی یو اساسي هدف دا دی چې د هغو پرمختګونو دفاع وکړي چې له 2000 لومړي کال راوروسته په افغانستان کې شوي دي چې په دې کې مدني حقونه، د ښځو حقونه او د هیواد په سیاسي او اجتماعي برخو کې د ښځو ګډون شامل دی. وال سټریټ جرنل د نړیوال کرکټ د ډلې د آسیا د برخې د مشر لورل میلر خبرې ته اشاره کړې ده چې وایي څه چې په ماسکو کې پیښیږي هغه د افغان سولې د بهیر لپاره ضروري دي. مرمن میلر چې په خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان او پاکستان لپاره سرپرست ځانګړي استازي هم پاتې شوې ده زیاتوي چې اصلي لوبغاړي چې د طالبانو په مخالفت کې دي لاس سره یو کړی او یو لوی اجماع رامنځته کړی ترڅو پر اساسي موضوعاتو بحث وکړي چې په دې کې په افغان حکومت کې مشارکت هم شامل دی. ورځپاڼه د خبرې کړې مقالې په روسي کې لیکي د ماسکو غونډه یو بل نقشه ده چې د روسي حکومت غواړي د افغانستان په سیاست کې داخلي وي او له جګړې وروسته د سیمه په سیاست کې شکیل وي. ګارډین ورځپاڼه بیا د طالبانو د خبرې ته په خپل مقاله کې پام کړی دی چې ویلي دي دوی نه غواړي چې افغانستان په زور او فشار اشغال کړي. ورځپاڼه په ماسکو کې د طالبانو د پلاوی د مشر شیر محمد عباس تانکزی په وینا لیکلي چې پوځي فشارونه به افغانستان ته سوله رانه وړي. ګارډین وړاندې څرګندوي چې د ماسکو غونډې او د افغان حکومت له استازو سره د طالبانو د خبرو انکار ولسمشر غنی ناراحته کړی. ګارډین لیکي چې د ماسکو په غونډه کې یوازې دوه میرمنو د ښځو د حقونو د مدافعانو په توګه برخه واخیسته. په دې برخه کې بلې ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د ولسی جرګې د غړې فوزیه کوفي خبرې راخیستې دي چې وایي طالبانو ته مشکاره ویلي دي چې موږ په راتلونکي کې د ښځو د تضمین غوښتونکي یو. میرمن کوفی زیاتوي چې افغان میرمنو اوږده لار وهلې او بیرته به شاته ونه ګرځي. فوزیه کوفی بیا وایي طالبان په دې برخه کې غلي وو خو اوس په وګورو چې څه کیږي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي طالبان اساسي قانون نه مني او عباس تانکزی ویلي دي چې دا قانون د غربیانو یوه نسخه ده چې د افغانستان پر اسلامي ټولنې د اشغال پر مهال تحمیل شوه. ستانکزی د طالبانو په استازیتوب دا خبره هم وکړه چې اساسي قانون باید نوی شي چې له اسلامي معیارونو سره سم وي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د افغان نجونو د ښوونې او روزنې د پالیسۍ پرانستنه وکړه. د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخي د چهارشنبه پر ورځ په دې اړه ویناستې ته ویل چې د دې پالیسۍ هدف دا دی څو افغان نجونې زده کړې ته لاسرسی پیدا کړي او د بې سوادۍ کچه هم راټیټه شي. په ورته وخت کې حنا آصفي وردګ چې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وچی صندوق یا یونیسف له لورې د ځوانانو د سفیر په توګه نومول شوې وایي چې زده کړې ته د لاسرسي لپاره افغان جونې له سختو کړاوونو تیریږي. تفصیل د یوسف خان زدران په ریپورت کې ده.
افغانستان هڅه کوي چې د ډیرو زعفرانو له کرلو سره له یوې خوا د کوکنارو د کښت مخه ونیسي او له بلې خوا یې اقتصاد څخه شوی وي. د هیواد د کرنې او مالدارۍ وزارت د دغې مطلب له بیان سره وایي چې افغانستان روان کال د زعفرانو د تولید له کبله له هندوستان او ایران وروسته په نړۍ کې دریم مقام لري. د یاد وزارت ویان اکبر رستمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا وخت له هلمند پرته د افغانستان په نورو ټولو ولایتونو کې زعفران کرل کیږي او د کښت د ډیرېدو هڅې هم زیات شوی دی.
صادرات زعفران افغانستان فوق العاده
در حال افزایش است و ما امیدوار است
دیوی د افغانستان د زعفران و صادرات په بساری توګه د ډیریدو په حل کې دي او مونږ هیله منو چې راتلونکي کال د زعفرانو د کښت بستبندۍ صادرات او تولید په برخه کې د پام وړ پرمختګ ولرو زمونږ د پروګرام د مخې په راتلونکي کال کې به هم د زعفرانو تولید او هم صادراتو ته ډیرې زمینې برابرې شي
زمینه بر صادرات بیشتر مساعد
میشه د خغلی رستمی په وینا روان کال د افغانستان د درې دیرش ولایتونو په درې دیرش زره جریبه ځمکه زعفران کرل شي و چې تولید یې شپاړس ټنو او عواید یې شل میلیونه ډالرو ته رسېده له دې وړاندې د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی ویلي چې سږ کال یې د زعفرانو دیارلس ټنه صادرات لرل چې ډیره برخه یې هندوستان ته وه د راپورونو له مخې له دې وړاندې تیر کال بیا افغانستان اته ټنه زعفران بیلابیلو هیوادونو ته صادر کړي وو افغانستان زعفران د کیفیت لاړخه په نړۍ کې لومړی مقام لري او تل ویل شوی چې زعفران په دغه هیواد کې د کوکنارو یو ښه بدیل ګرځېدی شي له دې سره د اقتصادي چارو کارپوه عبدالله واحدیار د زعفرانو ښه کیفیت او نړیوال بازار ته په کتو وایي چې که په هیواد کې د زعفرانو کښت ته پاملرنه ډېره شي دا کار به د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې هم مهم رول ولوبوي
حکومت د افغانستان ته پکار ده چې په دې برخه کې د حقونو ته تربیتي پروګرامونه ورکړي او بل وکولای شي چې څنګه دوی دغه پروسس او فلټر کړي دومه مسله د اوبو سپما د اوبو ذخیره ده درېمه مسله چې دوی سره مالی مرستې وشي زه فکر کوم چې د افغانستان د خودکفایۍ لپاره به ډېر مهم رول ادا کړي زه مطمئن یم چې دغه به یو ښه زیر اقتصادي خودکفایۍ ته بوزي
د وی په افغانستان کې له تولیدونکو مخدره موادو تر ډیره قاچاقبران او نړیواله مافیا ګټه اخلي خو که زعفران د هغې ځای ونیسي ګټه به تر ډیره خلکو او بزګرانو ته ورسیږي
د یوسف خان زدران په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په هیواد کې د زعفرانو د کښت د زیاتولو لپاره هڅې پراخې کړې دي
بوسر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. Referendum democracy is not the building. It's not the monuments. It's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي راتلونکي اونۍ به وکول شي چې د داعش د وسلوالې ډلې د فزیکي خلافت ماتې اعلان کړي ټرمپ دا خبرې په واشنگټن کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو د استازو په غونډه کې پرون وکړې په دې اړه تفصیل له اجمل اندورو
د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د نهاویا غړو هیوادونو د ائتلاف راټول شو چارواکو ته ولسمشر ټرمپ وویل د امریکا د متحده ایالاتونو پاوز زموږ د ائتلاف شریکانو او د سوریې ډیموکراټو ځواکونو په سوریا او عراق کې عملاً ټولې هغه سیمې چې مخکې د داعش وسلوالې ډلې په لاس کې وي آزادي کړې دي ولسمشر ټرمپ له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه خپلې پریکړې ته په اشاره زیاته کړه موږ په تمه یو چې خپلو جنګیالیو ته کور ته په راستنېدو تود هرکلی ووایو تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد ائتلاف کې د خپل هیواد متحدانو ته وویل له سوریې د امریکایي ځواکونو وتل د داعش ډلې پر ضد د واشنگټن د جګړې د پای ته رسیدو په معنی نه دي مایک پمپیو د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو د چارواکو د غونډې په پرانیسته کې وویل دا ډله تر اوسه یو خطرناک وخت دی
The fight is one that we will continue to wage alongside of you.
مایک پمپیو یې موږ له تاسو سره څنګه په څنګه خپلې جګړې ته ادامه ورکړو. د سرتیرو وتل یو تکتیکی بدلون دی. په ماموریت کې کوم بدلون نه دی. د سرتیرو ستل تشکیلات طرحه یا هغه صلاحیتونه چې د مبارزه پرې ولاړه ده نه بدلوي. بلکې په واقعیت کې په یو زاړه جنگ کې و نوې مرحله ده. د سرتیرو ستل به هم غږی شي او د سوریې په اړه زموږ پالیسۍ کې بدلون نه دی.
have remained unchanged
دا غونډه ورسره لاغې جوړیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر میاشت اعلان وکړ له سوریې څخه ټول 2000 امریکایي سرتیری په بشپړه توګه وباسي انتقاد کوونکو ویل چې د امریکایي ځواکونو وتل به وتشره منسکړ چې په سوریه او عراق کې به بیرته د داعش ته وسلوالې ډلې د جنگیالیو د انسجام او بیا راټولېدو سبب شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل متحدانو ته وویل امریکا به د داعش ته وسلوالې ډلې پر ضد د جګړې مشرتابه ته دوام ورکړي خو نورو هیوادونو یې هم وغوښتل چې د دې ډلې د بشپړ رکابې لپاره دښمن پاتې شي تر دې وورس مخکې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندان جنرال جوزف ووټل خبرداري ورکړی و چې د داعش ډله لا هم رهبران جنګیالي سرچینې او مفکوره لري چې د دې ډلې هڅې تامینولی شي د امریکا د دفاع وزارت مفتش هم په یو وروستي ریپورت کې خبرداري ورکړې چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ممکنه ده چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش له شپږو میاشتو څخه تر یو کال پورې موده کې بیرته منسجمه شي او سوریه کې یو محدود سیمه بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې لیدلې او لوستلې سي. ازادي رادیو ټکی کام.
تاسې زمون غږله ازادي رادیو اورې د خبرونې دوهمې نیمې ته نږدې شویو. په دوهمه برخه کې د بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې 19 پروګرامونه اوریدل امه هروي. خو اوس اتنی مې بچی دی پام کړی د سات د مهمو خبرونو لنډیسته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي تر اوسه پورې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وستلو لپاره هیڅ ډول مهالویش نه دی موجود. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د غونډې ګډونوالو موافقه وکړه چې خبرو اترو په تبه دوام ورکوي او راتلونکي غونډه به په قطر کې وي. په غونډه کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د طالبانو د مرکزی بلاوی مشر عباس ستانکزي دا خبرې ګټورې او بریالۍ وبللې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په ایراتون کې ونې به وکولی شي چې د داعش وسلوالې ډلې د فزیکی خلافت ماتې اعلان کړي. ترامپ دا خبرې پرون په واشنگټن کې وکړې. د تاجکستان حکومت یو ځانګړی کمیشن جوړ کړی څو په دې هیواد کې د نویو جماعتونو د جوړولو او د ځینو هغو جماعتونو د بیا پرانستلو اړتیاوې وڅېړي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې هیواد د حکومت لخوا تړل شوي دي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شي او په منځنۍ څپه 2296 بیا په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. او اوس هم له اسمت ساروان څخه یو علمی مطلب اورو.
د نیویارک د راچستر په هنتون څیرونکو په یو شمیر نویو کشف شویو کریستالي نمونو څیړنې کړې او له هغو څخه ورته څرګنده شوې چې د مځکې داخلي هسته 515 میلیون کاله پخوا رامنځته شوې ده. تر دې پخوا داسې تصور کېده چې د مځکې د کورې هسته باید د هغې تر ټولو پخوانۍ برخه وي، خو اوس څرګنده شوې چې دا تصور سم نه و. د مځکې منځ دوه برخې لري، یوه داخلي هسته او د منځ ډیره کلکه برخه چې د تو په شان ګرځیده، او بل د ویلي وسپنې قشر چې د داخلي هستې په شاوخوا کې راګرځي. په وروستیو کلونو کې ساينس پوهانو د مځکې د داخلي هستې عمر د 500 میلیارد او 2.5 میلیارد کلونو ترمنځ اټکل کړی و، خو د لومړي ځل لپاره په دې اړه لا دقیقې څېړنې وشوې. هغه کریستالونه چې د ازمیش ورباندې شوی د کاناډا د کیوبیک ایالت په سپیت ایل سیمه کې موندل شوي دي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې که په یو چا د جزا حکم یاداوه شوی وي او هغه په دې دوران کې عمري جزای د مزنون یا متهم خپلوانو ته سرایت کولای شي کنه. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحاوي دفتر د څېړنې ورسونې د څنګ مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. لا ښاغلی سیرت سره زموږ همکار مریم توخی مرکه کړي چې تاسو اوریدو ترا بولم.
سیره سپ تاسو خو په پایل کې خرغلاس وایم په خیر اغلی
مهربانيسه.
لمړی پوښتنه به داس ماتره کو سیره سپ چې کله چا باندې د جزا حکم وشي یا یو داوا خلاص شي او بل اخره په دې حالت کې هغه کس چې په یعنی داوا شوی دی یا د حکم د جزا شوی دی هغه فوت شي، دلته بیا دغه حکم په نور باندې کور په نور باندې کیږي کڅنګ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته ساس محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلام او احترام وړاندې کوم. سوال هم ډیر ښه مطرح کوي، څوک چې په دوران د تحقیق کې یا مزنون وي یا متهم وي، چې کله دعوا دوران د سراندوالۍ یا د سراندوالۍ د څېړنو د بررسي لاندې دوسیه وي، یو مزنون یا متهم وفات کوي، په مجرد د وفات سره د دعوا سقوط پیدا کی، یعنی دعوا ختمیږي. څوک حق نه لري چې په واز دې دغه مزنون یا متهم د دې کورنۍ غړي یا په بل چا باندې د دې دغه دعوا ور باندې واړوي، او چې یاره هغه چې مړ شو نو په واز یو زوی یا ورور راسي. چون موږ په شپږویشتمه ماده د قانون اساسي کې دا صراحت دی چې جرم یو شخصي عمل دی. یو دویم زموږ او ستاسې اساسي کتاب د اسلام هغه چې قرآن عظیم شان دی دغه آیت لاندې چې ولا تزیرو وزیره وزره اخرى، هیڅوک د بل چا پیټی ګناه یا دغه جرم بل چا ته سرایت نه کوي، نه څوک د چا جرم بل څوک ته حملوی سي. نو په دې اساس باندې که چیرته یو مجرم یا مزنون د اتهامیت په دوران کې فوت کوي، نو د ده هغه منصوبه جرم بل چا ته سرایت نه کوي. او که چیرته یو څوک محکوم په مجازات باندې سوي، نو هغه په جریان د تیرول دغه مجازات په حبس کې یا بندخونه کې فوت کیږي، نو دغه باقی مانده جزا نور چاته نس سرایت نه کوي چې د ده د کورنۍ غړي د راسي او په دې باندې دې دغه نور مثال جزا په دوی باندې تطبیق سي. فقط جزا په هغه چا باندې تطبیقیږي چې هغه د زی صلاح محاکمو له طرفه په قانون باندې محکوم سوی وي، په جریان د حبس تیرولو کې دی وفات کیږي، د ده دغه جزا ټوله ساقط کیږي بغیر د جزا د مالی. که چیرته محکمه په ده باندې رد د مال یا جبران د خسارې حکم کړی وي، نو هغه مجازات فیزیکی په فوت باندې ساقطیږي، ولی جزای مالی نه ساقطیږي. جزای مالی معقول د ده ارث ته معقولیږي. ورثه مکلف ده چې اول د ده دغه رد مال یا جبران خسارت محکمه ور باندې حکم کړی دی، ده باید دولت ته پرداخت کړي. پس دغه دغه نور قروز خلاصیږي، پس دغه بیا د ده مال د ورثې په مابین کې بیا تقسیم د ترکه کیدای سي. مخکې د دې نه نسي کیدلی چې هغه مکلفیت چې د محکمې له طرفه په دې باندې سوی و د هغه په نه ادا کولو باندې ورثه جګ سي، د دې متوفا د ارث نه په خپل مابین ورثه کې د ارث تقسیم کې. خلاصه فیزیکي مجازات ساقطیږي، مالی جزای هغه ساقطیږي نه، و د ده په فوت مرګ باندې د ده جرم نورو ته سرایت نسي کولی.
مثلا په چا باندې یو مزنون ده او دای په حالت د فرار کړه، اوس دلته محکمه څومره تعامل کوي شي، څومره یعنی ماتل کوي شي چې بلاخره دای حاضر کی او راشي محکمې ته؟
سوال ډیر ښه سوال دی. یو کس مزنون دی او یا تورن کس دی، نو دای فرار دی، ځان قانون ته نه سپاري، د دعوا اقامه د دعوا په زیربط ارګانونو کې د پیګیری او یا د دوران لاندې ده. دلته مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت ورته وایي، جنه ورته وایي، جنایت ورته وایي. که چیرته جرم جنایت و او مزنون یا متهم فراری و، لکه زموږ او ستاسې ملک چې طبیعي خبره ده دغه مجهز الکترونیکي چې هغه د ګوتو هغه د شستونه دي، یعنی او نور بایومیټریک سیستم دی، هغه صحیح انداز باندې دلته مونږه هویت د اشخاصو نه لرو. بنان یو کس فراری کیږي او جرم جنایت دی، دا تر لس کاله پورې سارندوالۍ او محاکم د دې حق لري چې کله په جریان د لس کلونو کې دا سړی چیرته ونیول سو یا په یو بل جرم باندې دای مرتکب سو، همزمان دواړه دعوی پی تحریکیږي، ام قبلیه ام په جرم باندې دای گرفتاره سوی، او که چیرته په بل جرم نه گرفتاره سوی دای داسې فکر کوي چې خلاص زتی راغی، خلک پی خبر سول، اقامه دعوا بیرته وکړله، نو لس کاله په جریان کې دغه دوسیه بیرته ژوندی کیږي او په سړی باندې تحقیقات او دوسیه بیرته تحریکیږي ور باندې.
او که لس کال نه زیات شي،
کلاس کال نه چیرته زیاسو رازم دی خبره ته، یعنی اول دغه جرم هغه ترازو. په جنایت په جنه جرم کې تر درې کالو پورې، که په جریان د درې کال سړی گرفتار سو خود به خود دوسیه تحریکیږي او قباحت کې تر یو کاله پورې ده. که چیرته دغه موایدونه او د دغه کټګورۍ د جرایمونه ور ای خواست ولا، یعنی لس کال نه نه ور پاس ولا، سړی گرفتار نه سو، حاضر نه سو، بالاخره د لس کال نه وروسته سړی را پیدا سو، د لس کال په مرور د زمان وروسته دلته دعوا سقوط پیدا کوي، دعوا د اجاب د تحریک نه کوي چې بیرته دوسیه تحریک سي او اقامې دعوا سي. او په جنحه کې درې کاله، که درې کاله نه خبره ور واوختله بیا هم دلته دوسیه د اجاب د دوران او د تحریک نه کوي او د یو کال نه هم. نو بناً دغه مقطع د زمانه کې که چیرته مزنون یا متهم په سابقه جرم باندې گرفتار سو او یا په نوی جرم باندې گرفتار سو، نوی جرم بیم تحریکیږي او سابقه جرم هم تحریک، او که چیرته بل جرم مرتکب نسو د قبلی جرم باندې دای پس دغه موایدونه را پیدا سو، دلته خود به خود دغه تحریک د دعوا خپل ساقیتیږي، بیا ایجاب د دوران نه کوي،
یعنی دوسیه تړل کیږي.
بله سه
رازو بل وختونه تاثیر صاحب په ځینو بندیانو باندې، البته په ځینو کسانو باندې اعدام حکم شوی دا، او هغه حکم تر اوسه پورته توشیح شوی نه دی. رئیس جمهور له خوانه دوی هم داسې بې سرنوشته پراته دي. اوس به د دوی سرنوشت څه کیږي؟ قانون څه وایي او څه کول پکار دي؟ اوس
ډېر په موقع او ډېر ښه سوال مطرح په دې سو چې زمونږ په افغانستان کې ډېر داسې محکومین سه چې هغه د محاکمو له طرفه محکوم په اعدام باندې سوی دي، ولې په مختلفو دلایلو باندې چې هغه دلایل وخت چون ذقیت د وخت دی نسو کولی چې هغه په څه وجه باندې د رئیس جمهور له طرفه توشیح سوی نه دي. د خپله د دې ملک دغسې حالت چې موږ تاسې وینو چې افغانستان یو وخت د هغو پنځو ممالکو په فساد کې دی ور شامله، چې اوس الحمدلله د هغه جملې نه ووته، خو امید دا دی چې دغه فساد په دې ملک بیخي بیخ او یاری شکن سي. نو هغه کسان چې محکوم په اعدام باندې دي او تر اوسه پورې په محبسونو کې خپل ژوند تیروي او کورنۍ هم یو نه په تشویش کې ده چې دا به اعدام سي او یا به راسي، او یا خپله مونږ چې محابسو ته ځو دوی وایي چې دوه جزاوې خو نسته، بیا کله مونږ ورته وایي چې ته شکر وباسه چې په دې دنیا کې ژوندی یې، نو چې ته لاړ شې هلته به څه وسي، خو ستا هر څه ختم دي، په حیات باندې هر څه تړلي دي که نه، په ژوند باندې هر څه تړلي. نو دغه کسان محکومین چې محکوم په اعدام باندې سوي دي، دا پس د 25 کلونو چې کله بند خپل سپری کوي، دا د قانون د اجراءات جزایی چې هغه شپږویم ماده کې د دې ذکر سوی دی چې کله یو څوک 25 کاله او هغه محکوم په اعدام باندې حبس خپل په محابسو کې تیر کړي بندخونو کې، بیا هغه مجرد د اکمال د 25 کاله هغه خود به خوده عادي شخص کیږي، هغه جرم د اعدام پې ساقطیږي او دای د بندخونې نه خلاصیږي. زه په دې امیدم چې خلکو 15-14 کاله تیر کړي دي، لږ صبر دي نور وکړي، انشاءالله په تیرېدو د 25 کالو دوی به بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځېږي او د خپل فامیل سره به انشاءالله په خوښۍ خپل ژوند سره تیر کړي.
او که 25 کاله پوره نه وي نو همداسې پرت وي،
نو بس هغه بیا توشیح ته ضرورت دی، او موږ نه غواړو چې توشیح سي، ځکه چې ما مخکې چې اشاره وکړه دغه ملک په داسې حالت کې و، دغه دوسیې هم هغسې چې کما حقهو وڅېړل سي هغسې څېړل سوي نه دي. نو بنان څوک چې محکوم په اعدام باندې دی هغه د 25 کال انتظار باسي، او څوک چې 40 کال تیر کړی اوس فرامین د عفو تخفیف راځي، یعنی که عفو تخفیف رئیس جمهور ورنه کی بیا دا کسان 40 کاله باید بند تیر کی، د حبس دوام کې په حبس طویل کې 10 کاله، په حبس متوسط کې 3 کاله، او په حبس قصیر کې 1 کال، چې کله بیا زیاتی دی هغه کې هغه بیا خود به خوده د هغوی هغه نور مجازات موافق یو دوی بل بنخونی نه ازادي کی سره.
درنو اوریدونکو دا واده دی ونی د بشری او اساسي حقوقو خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دواشو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني آیا په هیګي چې کورت څه ډول او د افغانستان په کوم سیمو کې جوړیږي
موږ مستي کوو بیا مستي مخو چې خو کوشتي وزي او بل خو هغه نری شومړي پات کی هغه بیا موږ خلطو کې اچو
نظر اجازه ناراضي د قربان ناراضي ته علاقه نه راځي کوم ځای کې مالداري جاته کوي
کورت لکه خوړو سره خړل کی
کچلو کوروچ ورته ویل هغه وریزه مای دا سره پخه کولې کورت سلاولې
اوایا د افغانستان کورت نور هیوادونو ته هم لیکدول کیږي
اره دنیا ته زی دوبی ته زی جرمنی ته لندن ته هر څوک راځي خپل دوستانو لپاره یو کیلو دوه کیلو اخلي
نن پام دې حق خبرې کو په پیل کې به باور وچه کورت د افغانستان په کوم ولایتو کې جوړیږي خلک یې څومره خوښوي او په دې هم خبرې کو چې کورت کومې ګټې لري دا خبرونه فرشتي مرسل جوړ کړي او زه مریم توخیه درته وړاندې کوم
درنو دوستانو کورت حیواني مسول دی چې لتروو یا شلومبو څخه جوړیږي لومړی شې په مستو بیا مستې په شلومبو داسې بدلیږي چې کوچورنه بیلیږي بیا شلومبې په خلطه کې اچوي چې وبه لری شي او د کورتو جوړولو ته چمتو شي کورت معمولا په غوسیمو کې ډیر کاریږي چې لخار او بازار څخه لری وي یا هم خلک مالداروي کورت په خپل جوړوي په مخکې وختونو کې چې مالداری ډیر و نو کورت به هم ډیر پیدا کیدل خو په دې وروستیو کې په ډیرو سیمو کې دا چې مالداری په پخوانی حالت نه دی پاتې نو کورت هم ورسره کم شوی دی دا چې کورت د کوم حیوان له شلومبو نه جوړیږي د لوګر اوسیدونکو جانان چې اوس هم په کور کې کورت جوړوي وایي
کورت خو اصلان د میګل شدونه خرازي چې هغه موږ مستې کوو بیا مستې مخو چې خو کوشتي وزي او بل خو هغه نری شومړي پات کی هغه بیا موږ خلطو کې اچو کله هغه خپل چې هغه نری وبتی زی او خپل ټینګواله د چکا پیدا کی یغه ته موږ چکا وایي بیا پاس لغې نه اخلو هغه پورې شو هغه چې کله ښه جوړ شو که ورو جان نه بیرته چې له دیګ نه راباسو پس لغې نه بیا د زنانه طبقه مالګ ورسره ګډوي خو ډېره مناسب اصولو پس لغې نه یې غونډې اړیکې وي بیا ګدي وچوي له موږ ته به چې میلمه راغی موږ به ولترین ښه خوراک کورت ته زیړ وړي وو دا غوښې خو اوس راوروسته رواج شوي هر شي سره خواړه کېږي خو مستقله تنه کورت ام خوړای سو او خوره ځکه مونږه ورسره شنای
کورت دی غوا وزي او میګي له شو دوسخه جوړیږي کوچیان ها کسان دي چې د کورتو په جوړولو کې خاص مهارت لري دوی وایي چې د پسرلی په موسم کې ښه کورت جوړیږي عجب ګل کوچي وایي کله چې چکا د کورتو لپاره برابر کړی بیا یو پاک ټوټه هواروي ګرد چاپېری پنځش پاک میرمنې کینی او چکا کورت کوي
په پسرلی ولاړ سیابنته سیابنته سی ولاړ سو بیا غړې کې وشربو نو په هغه کې بیا ښځې چاته د مستې او شیدې ورکوي نه بیا چې دوبه سي غړې کې شربو بیا خاص کورت ځنې کوو هغه ډېر ښه خوندور کورت دی ډېر ښه سپین راځي بیا سمالګه په ګاډه کوڅه تر وی هغه بیا څوک سي مالداري ډېر هغه بیا راولاړیږي څوک خرڅوي بازارو ته وړي او کې مالداري لږ هغه په خپل عیال په خپل نه پکه وخوري بس کوچې د خپل شي نهسته یا غوښه ده یا کورت ده په خو پیسې نه وي سیابندونه وو موږ نیکهګانو ویل موږ پیش نیکهګانو ویل چې سیابندونه وو شی نه وو بل څه نه وو دغې بیا د کورت د خټه کو د شلومبې بې پربور باندې که یو وبېشي وی بیا نو بل څه نه وو بیا بیا دغې غړپوي بیا د سپینسارې ښځې پخوانۍ سپینسارې ښځې وویل چې دا داسې خټه وشي بیا داسې په یو بوري کې واچوي بیا چې دا کلکه سره جوړ شو بیا نو داسې څه لکه اولس خښته کې بیا داسې ښه دغسې سوي کړي بیا یې پر یو پاک کالي باندې هوار کړي خاشي وشه یې نه وي نو ډېر ښه ښایسته راسي ډېر ښه خوند کوي نو په دغه کورت پسنامیان دي مالګم درنه ورسره کوي شنه بوی کوي هېڅ شی هم نه کوي ډېر خوندور دي
له کورتو څخه ډېر خوندور خواړه جوړیږي کورت له آشاکو آش منتو وریجو او کله هم یوازې له ډوډۍ سره ډېر خوند کوي د پکتیا خلک بیا یو ډول دودیز خوړی چې ډنډکی ورته وایي په کورته خوندور کوي. د کابل اوسیدونکي خان عالم چې په یاد ولایت کې ډنډکی خوړلی، په ډنډکی کې د کورتو د مزې پاکله وایي.
بس داسې چل کوو چې د مونږ خلکو چې د پکتیا خلک هغوی ډنډکی په نوم یادوي، هغه به داسې وریجې ټینګ به پخولی، په دې په منځ کې کورت به اچولی، بیا زیړه سوچه غوړی به هغه کولی په دې کې اچولی. دلته زمونږ په وطن کې په کابل کې کچر کوروچ ورته ویلی، هغه وریز مای دا سره پخه کولی، کورت سولولی، بیا په دې کې سولولی سره خرازی. اوس دا مکسر وتلی ده، دا زمونږ ښځې هغه شوي دي په مکسر کې، هغه کې هغه کیفیت نشته.
کورت معمولا په خټینو تغارو کې زویل کیږي. د کورت زویل یو څه سخت کار هم دی. هغه میرمنې چې د لومړي ځل لپاره کورت زوی، کله لاس په خټین زیږه تغاره کې ویني شي یا یې هم پوستکی واوري، د میدان وردګو اوسیدونکي سویلا سپیشلی وایي که کورت لاس دویل مخکې د نیم ساعت لپاره خښته نشي، زدویل لاس زخموي.
لومړی ځل چې ما کورت وزدویل زه ډېره وړه وم، پیادېږي مې چې په ډېره سختۍ مې وکړل، ځکه زده مې نه ول. او خپله چې څومره سړي زده وي، یعنې چې یو ستونزمن کار دی. عموما مونږ کله چې کورت زویو، د بټې لپاره یې زدویو، وریځې ورسره پخوو، بیا یې کورت غوړي ورته کوو. ځینې وخت کله هم داسې کېږي چې کله چې کورت وزویو نو ډوډۍ ورته میدوو، او وروسته له هغه نه په هغه باندې کورت اچوو، بیا ورته غوړي سره کوو، پیاز سره هغه ابسر ور اچوو چې مونږ کورت ورته، یعنی تر څو چې ما سم زده کولی، یعنی په کرتونو باندې نیم مې زویلی او نیم مې پریښي دي مور ته، چې نور زه نسم کولی، یا دا نه کیږي نه زویل کیږي.
په کابل کې منډوي هغه ځای دی چې د افغانستان له بېلابېلو ولایتو څخه کورت ورته راځي، بیا یې دوکانداران خرڅوي. عزیز احمد له چوراسیا څخه په کورتو پسې راغلی دی. نوموړی وایي چې میرمنې د دوی په کور کې کورت وچ خوري.
دلته له کورت اخلم، نو مغزدار کې ده، کورت کې ده، ښځې دپاره وړو یا دا نه خوله کوي، دا د غاښو د شیانو دپاره کېده.
ډاکټران وایي چې کورت د لبنیاتو له جملې څخه دي، نو ځکه خوړلې ټولو په تیره بیا ماشومانو او هغو میرمنو ته چې حمل لري ډیر ضرور دي، ځکه د کورتو په خوړلو سره په بدن کې کلسیم زیاتیږي. په دې اکله نورې خبرې د داخلي برخې له ډاکټر محمد آغا نوابزي څخه اورو.
یو خو داسې ده چې دغه د حمل په دوران کې د یویشتمې هفتې نه وروسته په ځینو میندو کې چې هغې کې لوړ فشار دی، د پښو پړسوب دی، او په ادرار کې د پروټین زیاتوالی، چې دې ته پریکلمس یا اکلمس وایي، دا یو ستونزه ده. نور اسباب ډېر لري، خو یو سبب یې چې دی د کلسیم کموالی دی. نو دغه ډاکټر صاحبان چې کلسیم توصیه کوي، د لوړ فشار، د پښو د وجود د پړسوب، او په ادرار کې د پروټین شتون، د دې څخه مخنیوی وشي، نو دغه ورته توصیه کوي. نه یوازې کړو ټول لبنیات، کړو چې د شیدو یو محصول دی، ماشومان استفاده وکړي، حامله مورګان استفاده وکړي، شیدو ورکوونکي مورګان استفاده دا وکي، او خلک که نارینه وي که ښځه وي چې عمرونه د 50 کلنۍ څخه زیاتې، دوی باید د کلسیم لرونکي غذایي مواد څخه او بالخصوص باید د کورت څخه استفاده وکړي.
په پخوا وختونو کې به کورت له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته هم لیږدول کېدل، خو اوس دا چې مالداري کمه شوې، نو دومره کورت نه جوړیږي چې هغه بیا بهر هم ولیږدول شي. د منډوي دوکانداران وایي چې په دې وروستیو کې په بوتلونو کې مایع کورت له ځینې هیوادونو څخه راځي، خو د وطن کورتو ته نه رسیږي. حاجي پاچا چې له دیرشو کلونو را په دې خوا په منډوي کې له نورو خوراکي توکو سره کورت هم خرڅوي، وایي چې د کورتو سوداګر د افغانستان له لرو پرتو سیمو څخه کورت راټولوي، بیا یې دوی ته منډوي ته راوړي. ځینې مالداران په خپله هم کورت د خرڅولو لپاره راوړي. زموږ همکارې فرشتې مرسل مرکه ورسره کړې. په پیل کې ورنه پوښتلي چې
درته وایي دا کورت چې دلته دي کنه، دا له کومه کوئ، له کوم ځای راځي؟
دا کورت د بامیان ازارجات نه راځي، شیخ علي نه راځي، د بدخشان نه راځي.
څومره خري دا کورت، څومره مزهدار دي؟
دې مزه نو کتر ته وایم په نړۍ کې به دنه باندې مزه پچش کې نه وي.
یعنی ډیر ښه دي؟
ډیر ښه دي، دا ډیر مفید دي د هډوکي لپاره. هغه شیان کورسترول ورته وایي، څه ورته پروژ کلسیم، د هډوکي لپاره دا ډیر ګټور دي. او ښه شی دي، نو دا داسې تیار قطغ ده په کور کې چې شینې دستي راکته کوي سوله، بس قطغ ده، دنه ښه شی به نه وي. چې شی
هره ورځ څومره کورت تاسې دلته خرڅوئ؟
یاره بوجیګکی وایم کمه نه کې
رقم چې وایي
دو دوه سوه منه، دوه نیم سوه منه، تر درې سوه منه. اوس خو لږ ژمی ده، سر د ژمي کې تر زرمنه پورې، اته سوه منه زرمنه پورې خرڅي.
دا څوک درنه اخلي؟
دا مشتری دي، خلک دي، هرې دنیا ته ځي، دوبۍ ته ځي، جرمني ته، لندن ته، هر څوک راځي خپل دوستانو لپاره یو کیلو دوه کیلو اخلي.
دا د افغانستان محصول ده، همدلته جوړیږي که نه؟ څومره ښه ده چې موږ نور هم داسې شیان ولرو چې خپله یې جوړ کړو، با کیفیته یې عام روغتیا ته ګټه ورسوي، عام اقتصاد ته.
ولې نه، دا خو ډېر ښه ده چې خدای دې وکړي چې داسې په امریکا کې داسې خلک جوړ شي چې هر شی په خپل وطن کې تولید شي. دا خو ډېره ښه شی ده، ګوګرد نه نیولې تر هر شي چې موږ مصارف لرو، چې دا خلک راشي دلته سرمایه ګذاري وکړي، دولت زمینه ورته مساعد کړي، برق ورته ورکړي، ځمکه ورته ورکړي.
داسې راته وایه چې کورت مان په څو دي او کیلو یې څو دي؟
د 1400 روپۍ نه نیولې کورت شته دي تر 3000 روپۍ پورې هم کورت شته ده. کیفیت خو یې فرق لري، هغه ښه کورت موږ یې پیژنو، مشتری یې پیژني. 1400 هم کورت شته، 1300 هم شته، تر 3000 روپۍ دغه منډۍ کې کورت شته دي.
من؟
بله.
کورت خرابیږي چې وخت پیوزي؟
کورت جوزا او سرطان میاشت کې خرابیږي بل وخت کې نه.
چې خراب شي به څه رقمي؟
چونجای کوي، خزنده کوي، خزنده پیدا کوي. دا خو غوړ لري کنه، هغه غوړ نه خزنده پیدا کیږي چونجای. بس سورای سورای کیږي لکه د ننګرهار پنیر خوندې. به څوک نقلی بیا دلته فارم ولادي چرګان دي، دا چرګانو ته اخلي.
کورت سره قموساتو چې خراب نسی؟
کورت یخ ځای کې یو کال تر بل کارت، فقط جوزا میاشت کې خرابیږي چې ګرمي ده د خزنده او گزنده وخت نه.
ډاکټران وایي چې په کورتو کې په ډېره اندازه کلسیم او ویټامین ډي شته. هغه کسان چې د هډوکو مشکل لري یا یې هم غاښونه روغ نه وي، نو په خوړو کې د کورتو ډېر کارول دا ستونزه تر یو حده حل کوي. دا و د ژوند په شیبو کې خبرونه، تر بیا ښه چاري.
منصور وګرځي مستانه ملا بدر لري وقت برازي رازي خلق پرنا پسمری سنو تسن ور کچ خلق پرنا پسمری سنو تسن ور کچ خلق پرنا پسمری دکلیل مر مر دکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری دکلیل مر تندر